نشر دارند. نوریا صاحب بفرمایید.
بله سلطان محمد سرور لطاسونه مننه په دې خبرونه کې د البته د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه خبرو د ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقونو د ژوند په شیبو کې دا ځل هم د کوچیانو دا چې کوچیان په څه ډول ودونه کوي په دې اړه معلومات اورېدلی شئ. په خبري راپورونو کې اوري چې روسیه وایي د شانګهای د سازمان او د ګډو ګټو د تړون غړي هیوادونه به وهڅوي چې د افغانستان د امنیت او په دغه هیواد کې د اقتصادي ودې په برخو کې مرستې وکړي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم قاسم سولمل ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. یوه بې پیلوټه امریکایي الوتکه کابل ته څیرمه رالوېدلې ده. افغان ولسمشر یو ګډ پلاوی ګمارلی دی څو په غور کې د یوې نجلۍ د سنګسار د پیښو په اړه څېړنه وکړي او په پاکستان کې د یوې فابریکې د بام د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 13 کارګران وژل شوي دي. دا هم بشپړ خبرونه. یوه بی پیلوټ امریکایي الوتکه کابل ښار ته څیرمه تیره ورځ مازدیګر مهال وغورځېده. په افغانستان کې د ناټو ویاند فرناندو استریلا ویل وروسته تر دې چې د الوتکه له غره سره ولګېده اورې واخیستې. د الوتکه چهارشنبه د مازدیګر 15 بجې پر غرونو وغورځېده او په دې پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د افغانستان ولسمشر د کورونی چارو د وزارت د ملي امنیت د عمومي ریاست لوی څارنوالۍ د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې او د بشري حقونو د استازي یو ګډ پلاوی ګمارلی دی څو په غور کې د یوې نجلۍ د سنګسار د پیښې په اړه څېړنه وکړي. نږدې یوه اونۍ وړاندې د غور د مرکز فیروزکو د باندې په داسې سیمه کې چې د طالبانو په لاس کې ده د رخشانې په نوم یوه 19 کلنه نجلۍ په دې تور سنګسار سوه چې له یو بل هلک سره یې نامشروع اړیکې لرلې. د خوست ښار د ازادۍ مینې په سیمه کې د ملي پارک د پروژې کارونه په بشپړې دودي. د دې پارک د ودانولو د شرکت مسؤول انجینر یاسین وایي چې ډېر ژر به دا پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. نوموړی د دې پارک په اړه وویل:
ای کرکټ میدان دی، فوټبال میدان دی، والیبال او بسکټبال میدانونه دي، دوه د ماشومانو د لوب میدانونه دي، تقریبا 2.5 کیلومتر کانکریټي سړکونه پیاده روانه دي، یو باب مسجد شریف ده، څلور بو حوضونه دي.
د پارک په 50 چریبم ځکه کې د خوست ښار دننه د مخدره موادو پر ضد د وزارت له بودجې څخه د څه باندې 4.5 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي. افغان سیاستواله مریم منصف چې د کاناډا تابعیت لري د دغه هیواد د دولت د دیموکراتیکو بنسټونو وزیره وټاکل سوه. مریم منصف چې تېره میاشت وتوانېده په پارلمان کې چوکۍ ترلاسه کړي، تېره ورځ د کاناډا د صدراعظم جاسټین ترودو تر څنګ د لوړې مراسم ترسره کړل. مریم منصف د کاناډا په کابینه کې تر ټولو ځوانه ښځه ده. دا کابینه 1.5 وزیران لري چې 14 ښځې دي. مریم منصف د طالبانو د رژیم په وخت له خپلو دوو خوندو او مور سره کاناډا ته مهاجرت سوې وه. د پاکستان په ختیس کې د لاهور ښار ته نږدې د یو فابریکې د بام د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 13 کارګران وژل سوي او یو نیم سل کسان لا هم د نړېدلې ودانۍ تر انبارو لاندې سار دي. د ژغورنې هڅې روانې دي. دا پیښه له لاهور ته نږدې 40 کیلومتره لرې په جنوب کې په یوې صنعتي سیمه کې تېره ورځ رامنځته سوه. په لاهور کې د چارو د ادارې مشر محمد عثمان وویل د 11 کسانو مړۍ راایستل سوي دي او د دې لپاره چې ګڼ خلک بند پاتې دي شاید مړیو شمېره لوړه سي. تراویا ډیر کسان د درملنې لپاره د سیمې نږدې دوه روغتونونو ته تیره ورځ انتقال سول او درملنه یې وسوه. د پاکستان ټلویزیوني چینلونو د راپورونو له مخې دا ودانۍ د تېرې اونۍ د زلزلې پر مهال لږ څه زیانمنه سوې وه. د زلزلې په ټول پاکستان کې تر 400 ډیر کسان وژل. یو شمېر راپورونه بیا وایي چې په دې فابریکه کې د رغونې کارونه روان وه، خو د پنجاب د حکومت ویاند وایي چې لا وار له مخې دی چې د پیښو د علت په اړه څه ووایي. نشه او شواهد شي چې د روسیې په اقل وتکې کې چې د مصر په سینا ټاپو وزمه کې راوخورځېده د اسلامي دولت ډلې بم ځای پر ځای کړی و. امریکایي او اروپایي امنیتي سرچینو پرون وویل چې ډېر قوي احساس موجود دی چې یو چاودېدونکې وسیله به په یو بکس یا د الوتکې په کوم بل ځای کې ځای پر ځای سوې وه. یو امریکایي چارواکي سی این این تلویزیون ته وویل چې دغه ابتدایي نتیجه چې په سینا کې د اسلامي دولت ډلې به دغه بم ایښی وي د اورېدل سوو مکالمو په اساس اخیستل سوې ده. که دغه نتیجه تایید سي دا به لومړی ځل وي چې د اسلامي دولت ډله یو مسافر لاسترودون کې الوتکه په بم سره الوزوي. د استخباراتو کارپوهان ګمان نه کوي چې دغه حمله به د سوریه په رقی کې د اسلامي دولت ډلې مشرانو تنظیم کړی وي، بلکې د دوی په باور هغه به په سینا کې د دې ډلې د څانګې لخوا چې په سیمه کې په خپلواکه توګه فعالیت کوي تنظیم او عملي کړی وي. د اسلامي دولت ډلې د مصر څانګې د سینا ټاپوزمې په شمالي برخه کې یو خونړی کمپاین مخته وړي چې تر اوسه له سلو زیات د مصر پولیس او عسکر پکښې وژل سوي دي. د یو امریکایي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته وویل دغه الوتکه چې روسي سیلانیان یې لیږدول په داسې وخت کې راغورځول کېږي چې روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي بمباري پیل کړی او شایي دی به غوښتل چې د اسلامي وبخښي او شاید دوی به غوښتل چې داسې یو څه سرته ورسوي. په بحرین کې چارواکي د اوه څلوېښتنو د نیولو خبر ورکوي. وایي چې د دوی په فکر دغو کسانو په ایران کې له تروریستي ډلو سره اړیکې درلودې او غوښتل یې چې په بحرین کې بریدونه وکړي. د بحرین د کورنۍ چار وزارت وویل ډېر چاودېدونکي مواد او وسلې هم له دغو کسانو څخه په څو کلو کې د عملیاتو پر مهال ترلاسه سوي دي. د بحرین د کورنۍ چار وزارت همداراز وایي چې دغو کسانو په ایران کې له تروریستي ډلو سره غښتلي روابط درلوده او یو شمېر نیول سوو کسانو ته په ایران کې د وسلو او چاودېدونکو موادو د استعمال روزنه ورکړه. د ناټو سرمنشي وایي په څه باندې یوې لسیزې کې ناټو تر ټولو ستر پوځي تمرینات سرته رسوي. یانس سټولټنبرګ د چهارشنبې په ورځ وویل د دې پوځي تمریناتو هدف د ناټو د ظرفیتونو ازموینه ده او د ناټو احتمالي دښمنانو ته د دې ښکاره پیغام استول دی چې ناټو په حقیقت کې څومره ظرفیت لري. د اکتوبر له نولسمې د دېرشو هېوادونو نږدې شپږ دېرش زره پوځیانو همداراز په لسګونه جنګي او د نوري الوتکې په اسپانیا کې په دې پوځي تمریناتو کې برخه اخیستې ده. دا تمرینات د جمعې په ورځ پای ته رسیږي. او د جنوبي په سودان په مرکز جوبا کې رالویدلې کارګو الوتکه د تاجکستان د هوایي چلند ده. راپورونه وایي چې انتونوف الوتکه تېره ورځ لږ وروسته تر الوتنې هوایي ډګر ته څیرمه وغورځېده. د یو شمېر راپورونو له مخې د دې الوتکې د سقوط پر مهال یو شمېر کسان پر مځکه هم وژل سوي دي. د الوتکه چې لومړی پرواز یې په 1921 کال کې کړی و د پخواني شوروي اتحاد د وخت و. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې روسیه وایي د شانګهای د سازمان او د ګډو ګټو د تړون غړي هیوادونه به وهڅوي چې د افغانستان د امنیت او په دې هیواد کې د اقتصادي ودې په برخو کې مرستې وکړي. د مدني ټولنو غړي د حکومت له مشرانو غواړي چې له هیواده د ځوانانو د وتلو د مخنیوي لپاره د پر خپلو ژمنو عمل وکړي او هغوی ته د کار زمینې برابرې کړي.
آنهایی که امروز ادعای رهبری دارند، اونا همه مدیون قربانی های جوانان هستند. پس نباید سیاست های را طراحی و عملی بکنند که باعث بی سرنوشتی جوانان باشد.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي د پیښو لپاره د تاوتریخوالي د قضیو د ثبت لپاره د ډیټابیس یا آنلاین یو سیستم پرانیست. په پکتیا کې بیا د پکتیانیو خویندو د همغږۍ مرکز په نوم یوې نوې مدني ټولنې په کار پیل وکړ. د پکتیا د دینی عالمانو شورا هم د دغه مرکز څخه خپل ملاتړ اعلان کړ.
نور په تمامه نظر سره او تاسو کو نه دي پاتو الله نن تاسو ته کمیږي.
افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربېره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او د غرض ژوند په شیبو کې دا ځل د کوچیانو ودونو ته ځانګړی شوی دی.
دا دریم ور باندې کېرش نو بدل نه ورته یو دی ورته د سبا په غورو کې چې په یو مرکه باندې ور کنه یو دوه درې ورې په ځای وي بدل نه دا خوروندو ته.
روسیه وایي چې د شانګهای د سازمان او د ګډو ګټو د تړون غړي هیوادونه به وهڅوي چې د افغانستان د امنیت او په دغه هیواد کې د اقتصادي ودې په برخو کې مرستې وکړي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال تېره ورځ د مالیزیا په مرکز کوالالمپور کې د سیمې د هیوادونو د دفاعي چارواکو یوې غونډې ته وویل چې موسکو د افغانستان امنیتي وضعیت خورا اندېښمن دی او په دې برخه کې مرستو ته چمتو دی، خو څو حالات نور هم په دې هیواد کې لاپسې خراب نه شي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
روسیه د افغانستان په شمال کې امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د روسي دفاع وزارت مرستيال په ماليزيا کې د آسيان یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د چهارشنبه په ورځ وویل په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی، په ځانګړي ډول د تاجکستان او ترکمنستان له سرحدونو سره. انتونی انتونوف په کوالالمپور کې تیره ورځ دا هم وویل چې موږ دا څارو چې د داعش نفوس په افغانستان کې په زیاتېدو دی او اوس د افغانستان له 24 ولایتونو څخه په 15 ولایتونو کې فعالیت کوي. انتونوف بیا وویل د افغانستان په شمال کې د دغو وسوالو تمرکز ته روسیا اندېښمنه ده او د اسلامي دولت ډله په پاکستان کې مرکز لري، هلته خلک جذبوي او له نورو تروریستي ډلو سره اړیکې ټینګوي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال بیا وویل چې هیواد دې ته چمتو دی چې د افغانستان له حکومت سره د دوه اړخیزو اړیکو په چوکاټ کې هر راز مرستې وکړي. ورته ژمنه د روسیې د دفاع وزارت د مرستیال تر خبرو یوه ورځ مخکې د افغانستان لپاره د روسیې سفیر الکساندر مانتیسکي په کابل کې وکړه. د خبریالانو ته وویل چې د ماسکو هڅې په افغانستان کې ښکاره دي.
منګ ساسو په هیواد کې هیڅ ډول پټ ایجنډا نه لرو، له همدې کبله موږ پریکړه وکړه چې ستاسو له هیواد او خلکو سره د دې اهدافو په اړه مرسته وکړو. تاسو حکومت غوښتنه وکړه چې وړیا مرسته ورسره وکړو او موږ هم هغوی ته ژمنه کړې ده چې دغه وړیا مرسته به ورته برابره کړو.
روسیې تر اوسه په لسکونو الوتکې افغان حکومت ته سپارلې دي چې پیسې یې امریکا ورکړې دي، خو د روسیې سفیر وایي چې تر دې وروسته ماسکو چمتو دی چې له کابل سره بلا عوضه مرستې وکړي. د آسیان یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو غونډې ته د روسیې د دفاع وزارت مرستیال وویل چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه همداراز د ګډو ګټو د امنیتي تړون غړي هیوادونه به هم وهڅوي چې د افغانستان د امنیت او د اقتصاد د پیاوړي کېدو لپاره مرستې وکړي.
مخله دې چې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونو ته دوام ورکړو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل اند یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې اوروي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو د هغه ویډیو په استناد چې ازادي راډیو خپره کړې په غور ولایت کې د یوې ځوان نجلۍ د سنګسار ویر ژړلې. له دې څخه یوه هم د ټایمز ورځپاڼه ده چې له برتانیا خپرېږي. دا ورځپاڼه وایي دا ځوان نجلۍ د غور ولایت په هغه سیمه کې سنګسار شوې چې د طالبانو په واک کې ده. لیکوال لیکي له دې سره د اندېښنې زیاتې شوې چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې به د سنګسار دا ډول پېښې بیرته د پخوا په شان زیاتې شي. ټایمز دا هم وایي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ښځو ته دا ډول سزاوي ورکول او هغوی تر کورونو محدودول عامه خبره وه. ورځپاڼه د غور د چارواکو له خولې وایي چې د رخشانۍ په نوم د دې نجلۍ سنګسار په دې وروستیو کې دا ډول درېمه پېښه ده. په غور کې د ښځو د چارو د ریاست مشرې معصومې انوري دې ورځپاڼې ته ویلي رخشانه په زور یو زاړه سړي ته کوژده شوې وه چې هغه له دې کوژدې خوښه نه وه او له هغه چا سره تللې وه چې رخشانې سره یې مینه لرله. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا د افغانستان د اوږدې جګړې د هغه کونډو حال څېړلې چې ډلې ډلې ماشومان ورپاتې دي او د حکومت لخوا له دوی سره د مرستې لړۍ له ګډوډیو ډکه ده. ورځپاڼه په دې لړ کې د فرشتې په نوم د یوې کونډې میرمن کیسه کوي چې د خاوند له مرګ وروسته ورسره حکومت د 1.5 افغانۍ مرسته کوله، خو کال وروسته دغه پیسې بندې شوې. وال سټریټ ژورنال وایي هغه کونډې چې د شهیدانو او معلولینو د چارو له وزارت څخه مرستې ترلاسه کوي شمېر ډېر کم دی او ګڼې کونډې هیڅ ډول مرسته نه ترلاسه کوي. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په بنسټ وایي هغه کونډې چې حکومت ورته ټاکلې اندازه پیسې منلي د ټاکلو پیسو ډېره کمه برخه ترلاسه کوي. په رپورټ کې ویل شوي له ګڼو کونډو سره یې چې مرکې کړي نه پوهېږي چې څنګه هغه دولتي ادارو ته لاسرسی پیدا کړي چې له کونډو او یتیمانو سره مرسته کوي. ګڼې په دې باور دي چې دا مرستې یوازې هغه خلک ترلاسه کولی شي چې ښې واسطې او پراخه اړیکې ولري. دا ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایاند علي افتخاري وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې د فرشتې له مسلې نه دی خبر چې ولې میاشتنۍ پیسې نه ورکول کیږي، خو زیاته کړې ده ټولو کونډو سره مرسته کیږي. نوموړي په عین حال کې دا هم ویلي دوی نه پوهېږي چې په افغانستان کې څومره ښځې کونډې دي، ځکه ډېرې کونډې له دوی سره راجستر شوې نه دي. ګارډین برتانوي ورځپاڼې بیا په یوه لیکنه کې ویلي چې اتریش هم د افغان کډوالو د منلو لپاره خپل پالیسي سخته کړې. ورځپاڼه وایي د اتریش کابینه یو نوی قانون وړاندې کوي چې له مخې به د هغو افغان کډوالو لپاره په دې هیواد کې منل راکم شي چې د افغانستان له جګړو تښتي. لا هغې څو ورځې وروسته چې جرمني وویل د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې پالیسي سخته کړې، اوس اتریش هم ورته اقدامات کوي. دا نوې پالیسۍ له مخې به د یو کال پر ځای کډوال درې کاله انتظار باسي څو پاتې کورنۍ ورسره یو ځای شي. په نوي قانون کې به له کډوالو غوښتل کیږي چې ثابته کړي دوی د عوایدو سرچینه لري او د روغتیایي بیمې او د اوسېدو د ځای پیسې پرې کولی شي.
د افغانستان په نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو واورېدل چې ډېرو ورځپاڼو په غور کې د هغې ځوان نجلۍ سنګسارولو پېښې ته ډیر پام اړولې دی چې په غور کې غیر مسؤول وسلوالو کسانو لخوا سنگسار شوه ده. د افغانستان ولسی جرګې هم په غور ولایت کې دا پیښه په کلکو ټکو پرون وغندله او د پیښې د عاملینو د په نښه کولو او مجازات کولو غوښتنه یې وکړه. دغه راز افغان ولسمشر هم له اکس څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې پیښې د څېړلو لپاره باید د دې پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ګمارلی دی. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې بیا د ښځو چارو وزارت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د ثبت لپاره د ډاټابیس یا آنلاین یو سیستم پرانیست. د ښځو چارو وزیر پرون د دې سیستم د پرانیستلو په غونډه کې وویل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې پیښې باید تعقیب شي. په کابل کې د یو نامه یوې استازي دا یو نیک اقدام وباله او ټینګار وکړ چې په دې سره به هغه چوپتیا چې د ښځو د تاوتریخوالي په برخه کې موجوده ده له منځه لاړه شي. تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د ښځو چارو وزارت وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په ثبت سره به د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي یو څه اندازه کم او د دې قضیو تعقیب ته به زمینه برابره سي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د چهارشنبه په ورځ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د ثبت په هدف د آنلاین ډیټابیس سیستم پرانیست او له حکومت یې وغوښتل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې پیښې وڅېړي.
موږ یاد ډیټابیس ته لاسرسی ولرو تر څو وکړی سو پلانونه او خپل پروګرامونه د هغه په اساس مخکې یوسو. دا به یوه ډیره قوي ذخیره د اسنادو لپاره واوسي.
میرمن نظری په غور کې د یوې غیر دولتي محکمې لخوا د یوې ښځې سنګسارېدل هم غیر انساني عمل وباله او له حکومت یې وغوښتل چې د دې پیښې عاملین په نښه او مجازات کړي. د دې وزارت چارواکي وایي چې په نوي ډیټابیس کې به د ښځو اړوند حقوقي مسایل او همدارنګه د جندر په اړه معلومات او د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په اړه پلانونه او پالیسي ثبت کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندو ادارې یونما د ښځو چارو استازي شروطي د یو نیک اقدام وباله او وایي چې په دې سره به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې موجوده چوپتیا له منځه ولاړه سي.
د ډیټابیس د کمښت ستونزه تر ټولو لومړی د پالیسي جوړونکو په دې برخه کې د لیوالو کسانو او مدني ټولنو لخوا احساسېده. دا ډیره مهمه ده چې په خپله ټولنه کې د موجوده بې عدالتۍ اندازه او لامل معلوم کړو. په همدې برخه کې د ډیټابیس نشتوالی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ته رسیدګي باندې اغیز کړی دی. دا ډیټابیس د هغو پیښو لپاره مهم دی چې په تیرو 14 کلونو کې رامنځته شوی دی.
که څه هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تازه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د راپورونو له مخې په یو شمیر ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي تر څو چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اصلي سرچینه چې بیکاري او فقر دی له منځه ولاړ نه سي، نو په دې برخه کې به هر ډول اقدام بې ګټې وي.
لبل خو د پکتیا په مرکز ګردیز کې بیا د پښتني او خویندو د همغږۍ مرکز په نوم یوې نوې مدني ټولنې په کار پیل وکړ. د دې ټولنې غړو وویل چې په نږدې راتلونکي کې به په منظم ډول د خویندو لپاره کار کوي. نور حال له ګردیز د ازادي راډیو د خبریال داود تپان پر راپور کې.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د پکتیانه خویندو د همغږۍ په نوم مرکز جوړ شو او دغه پروګرام جوړونکو مسولینو په پکتیا کې د خپل راتلونکو فعالیتونو په اړه معلومات ورکړل او دا څرګند کړ چې دوی به په راتلونکو کې کومې موخې تعقیبوي. د پکتیانه خویندو د همغږۍ د مرکز پرانیستا مدینه سلطانی د خرغلاست په وینا وکړه. وی ویل چې له دې غونډې وروسته به په رسمي ډول خپل چارې پر مخ بیا او هڅه به کوي دغه مرکز په واقعیت کې د دې سیمې د خویندو د همغږۍ په مرکز واړوي.
زموږ د نن ورځې دا پروګرام د پکتیا نه د خامګي مرکز رسمي پرانیستي په موخه جوړ شوې ده. له نن ورځې وروسته په پکتیا کې خپلې چارې په ښه برخو کې چې شخصي شوې ترسره کوي.
دا دې مرکز په پرانیست غونډه کې چې تر 200 کسانو نجونو او نارینه وو برخه درلوده د پکتیا علماء او شورا ولایتي شورا وکیلانو مدني فعالانو هم ګډون کړی وو. دا علماء او شورا مشر قاری خواجه دین اکبان وویل چې دوی به په بشپړ ډول د دې مرکز ملاتړ کوي او د اسلام په چوکاټ کې به د دوی د هڅو ملاتړ وکړي.
کدی تاسو په حقوقو باندې د اسلام نظر چاند تجاوز کوو، موږ په تمام نه تاسو سره درسره یو. که تاسو د دې ټولنه د علم د ارتقا پر خاطر باندې ونه کاروله، صرف د مادیاتو لپاره، صرف د ټولنې کې د پسند خورولو لپاره خویندو دې مونږ نه درسره.
نور په تمام نظر سره او تاسو کو نه بدی پاکو الله نه تاسو ته کمیږي
نو موري دام ویل چې په دې ولایت کې محلي رسنۍ باید د ریواج کړل شوی او په شام مخه ونیسي او د دې مرکز په مشرتابه غږ وکړ چې د ناسم کلتور د مخنیوي لپاره جدي کار وکړي. د غونډې یو بل ګډونوال او د ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری د دې مرکز په جوړېدو خوښي څرګنده کړه. وی ویل چې دغه مرکز ته په ښه سترګه ځکه ګوري چې مخکې تر دې مرکزه که هر چا مدني فعالیت کړی یوازې د پروژو لپاره یې کړی او کار تر پروژو تړلی و چې دا مرکز کې داسې څه نه لیدل کېږي.
یو څوک ولایتي شورا ته راغلو د ښځو یو انجوی جوړه کړې وه. انجوی باندې کې یو مدني ټولنه په آخر کې کله چې پلان باندې ویلې وایي قادري صاحب تر ډېر سفارتو کې بده دې شناخت لرې خو چېرته د ښځو په نوم کوم پروژې پکتیا کې مخه وړوه. ما ورته وویل چې مدني حرکت دې خاطر نه وي سفارتي پروژو په خاطر نه دې خاطر وي چې خپلو خلکو ته خدمات ارزوي.
دا د په خبره چې مدني فعالیت یوازې پروژې ترلاسه کول نه بلکې د سیمې خلکو ته خدمات وړاندې کول دي. د پکتیا ولایتي شورا پخوانی رئیس او مدني فعال ښایسته جان هادي هم دا خبره څرګنده کړه چې پکتیا کې د ښځو په نوم تجارتونه شوي
نه یوازې دا د همغږۍ مرکز په دې غونډه باندې پاتې شي دې ته به دې دمه ورکړل شي. موږ ډېرې ستونزې لرو خاص په دې خویندو په برخه کې. تاسو باور وکړئ چې تر نن مخکې چې څومره غونډې دلته جوړې شوې دي د ښځو په نوم قدري صاحب شوي دا ټولې تجارتي بڼې لري ولیکم تستور دي شوته نه دی پرېښي.
نوموړي د دې مرکز له مشرتابه غوښتنه وکړه چې هم نورې ټولنې وڅاري په پکتیا کې د ښځو په نوم تجارتونه ونه کړي او هم خپله د دې پر ځای عملي کارونه وکړي او دا خلکو ته څرګنده کړي چې دا مرکز له خپلو هدفونو سره سم مزل کوي. د دې ټولنې غړي وایي چې دوی نه د کومې سیاسي ډلې لپاره کار کوي او نه هم د کومې پروژې په موخه. دا دوی هڅه په پکتیا کې د ښځو د ژوند ښه کېدو لپاره ده او دوی خپلې هڅې پرته له کوم مالي ملاتړ څخه پیل کړي دي او لا به هم هڅه کوي چې دا کارونه د سیمه ییزو سوداګرو په مرسته په ښه او منظم ډول مخکې بوزي. د دې مرکز رهبری شورا دوه تنه غړي
پروانه پکتین کوم ټولنه چې د پکتیانې خويند او مغزي ټولنه موږ جوړ کړې وه. د ټولنې د اخبار مسؤل یم. دا ټولنه موږ دې لپاره جوړ کړې چې د خويند غږ هغه کوم خويند چې استعداد لري په هر برخه کې چې استعداد لري دغه استعداد په کار واچو او کوم خويند چې د تعلیم څخه پاتې دي هغه دې هیڅکله داسې فکر ونه کړي چې دوی له تعلیمه پاتې دي. موږ غل لپاره سواد مزي کورسونه دایره وو.
زما نوم مزدلفه عارفه منګل. شخص پلان دغه ده چې موږ چې دغه همګي مرکز چې موږ جوړ کړلو موږ دا غواړو چې د ښځې چې کوم مشکل سره مخ شوي دي یا د تعلیم په ساته یا د دوی ښځونه چې په بادو کې ورکول کې یا هغه ښځې چې په کورو ناستې دي کورو کې مشکلات لري د باندې نشي وتلی او یا د تعلیم چې کړی په کورو ناستې وظیفې ته یې نه پرېږدي. موږ دغه اقدام کړی دی چې موږ د دوی ته د حق لاره وسنجو چې دوی څنګه کولی شي چې خپل مشکل ته د حل لاره وسنجوي.
دوی دا هم وایي چې په نږدې راتلونکي د نجونو د زده کړې لپاره د بیلابیلو ژمنیو پروګرامونو طرحې هم لري او هم به په دوامدار ډول د نجونو د سالمو زده کړو په موخه اقدامات وکړي. دا مرکز به داسې مال جوړیږي چې په پکتیا کې تر دې وړاندې هم د ښځو شوراګانې او د نجونو فرهنګي او کلتوري ټولنې موجودې وې. خو د چارو د کارپوهانو او ځینو مدني فعالانو په خبره چې ښځو ته یې د پرمختیایي کارونو څه درک نه لګېږي او خلک دې مرکز جوړېدو ته په دې هیله دي چې د پروژو دود مات او د خویندو لپاره ډېر او منظم کار وکړي. دا دغه پروګرام په منځ کې نجونو هم شعرونه ولوستل او هم یې د وطن د آبادۍ په موخه ترانې زمزمه کړې. د یاد مرکز د ترانې ګروپ خپله ملي ترانه داسې واوروله.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سهار اته بجې او څلېرش دقیقې دي. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې اوریدلی شئ. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو 2290 څپو او دغه راز لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 څپه. د مدني ټولنو غړو د حکومت لمشرانو غوښتل چې له هېواده د ځوانانو د وتلو د مخنیوي لپاره د پر خپلو ژمنو عمل وکړي او هغوی ته د کار زمینې برابرې کړي. په دې اړه پرون په کابل کې یوه غونډه جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو وویل چې له هېواده د ځوانانو د وتلو یو اصلي علت دا دی چې په دې هېواد کې د ځوانانو لپاره کار نشته. تفصیل د خان محمد سین په راپورټ کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د هېواد ځوانان هر ډول مرګونې خطرونو ته غاړه ږدي او غواړي چې بهرنیو هېوادونو ته ځانونه ورسوي، خو مدني ټولنې تاکید کوي چې حکومت دې له خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي. د دې ټولنو غړو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې حکومت دې له هېواد څخه د ځوانانو د وتلو پر اساسي لاملونو غور وکړي او په هېواد کې د کار زمینې برابرې کړي. د پایکار جوانان عصر په نامه د یو ټولنیز بنسټ مشره عارفه پایکان وایي چې ناامنی، بیکاري، بېوزلي، بېعدالتي او داسې نورې ټولنیزې ناخوالې بهر ته د ځوانانو د تګ لاملونه دي.
آنهایی که امروز ادعای رهبری دارن
دا وایی هغوی چنن د مشره دعوی کوي ټول د ځوانانو د قربانیو پوره وړي دي، نو داسې پالیسی دې نه طرحه کوي چې د ځوانانو د بې سرنوشتۍ سبب شي،
باعث بې سرنوشتۍ جوانان ما شوه.
د مدني ټولنو غړو وویل نن سبا ګڼ شمېر ځوانان له غیر قانوني لارو هڅې کوي چې اروپایي هېوادونو ته ورسیږي. دوی ویل په دوی کې په سلګونو د ترکیې او یونان ترمنځ اوبو کې ډوبیږي، ځینې بندیانیږي او ځینې د اروپایي هېوادونو په پولو کې بې سرنوشته پاتې کیږي. په عین وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې له خصوصي سکتور او د بهرنیو هېوادونو له سفارتونو سره اړیکې ټینګ کړي سو خلکو ته د کار زمینې برابرې او شته ستونزه کمه شي. د دې وزارت چارواکي دا هم وایي چې دا وزارت د کارموندنې لپاره قوانین، طرحې او پالیسۍ جوړوي او د حکومت د نورو ارګانونو دنده ده چې له دې وزارت سره د شو تړونونو په اساس هر یو په خپله برخه کې د ستونزې اوارۍ ته هڅې تیزې کړي. د دې وزارت وایاند علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل
وزارت کار تنها نهاد مسئول و تنها نهاد کارآفرین
یوازنی ارگان او یوازنی وزارت چې د دې ستونزې مخه ونیسي د کار او ټولنیزو چارو وزارت نه دی، بلکې د حکومت اړوند ارګانونه کولی شي دا ستونزه په ګډه سره هواره کړي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی رمضان بشردوست وایي چې حکومت د ځوانانو لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري او جوړې کړې اقتصادي پالیسۍ هم ګټورې نه دي. همدارنګه د کار او توسعې د ګوند رئیس ذوالفقار امید وایي چې حکومت د لومړی ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي او وروسته له هغې د هېواد ته راوبولي.
په افغانستان کې د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو د هڅو په ترڅ کې پرون په کابل کې د سمارټ سیټي په نوم د یو نوي ښارګوټي د جوړولو کار پیل شو. په غونډه کې دغه راز وویل شول چې د دغه ښارګوټي په جوړولو سره به د 2500 په شاوخوا کې کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د دغه ښارګوټي د جوړولو چارې پرون د اصلاحاتو او ښې حکومتدارۍ په چارو کې د ولسمشر د سلاکار احمد ضیا مسعود لخوا پرانستل شوې. یو د دغه ښارګوټي مهم سهم لرونکی د کابل بانک پخوانی پوروړی خلیل الله فیروزی ده چې د ضیا مسعود په وینا د دغه ښارګوټي په جوړولو سره به د کابل بانک پخوانی پورونه هم له هغه ترلاسه شي. قاسم سولمل پرې رپورټ لري.
د کابل بانک یو تن پوروړی خلیل الله فیروزی غواړي په کابل کې د سمارټ سیټي په نوم یو ښارګوټی جوړ کړي او له ګټې څخه له یاد بانک څخه خپل پورونه ادا کړي. دغه ښارګوټی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ولسمشر د فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود لخوا پرانستل سو. نوموړی د دې پروژې په پرانیست غونډه کې په دې اړه داسې وویل: شغلی خلیل فیروزی د دغه ښارګوټي له سترو شریکانو څخه دی. د دې ښارګوټي په افتتاح کېدو سره او هغه پیسې چې له ګټې څخه یې ترلاسه کېږي د کابل بانک پورونه به هم له دې لارې ادا سي. په همدې حال کې د ښار جوړونې وزارت له شغلی فیروزی او نبیزاده وردک له شرکت سره د تړون په لاسلیک کولو سره د دغه ښارګوټي د ساختماني او مالي چارو مسؤلیت په غاړه واخیست. د ښار جوړونې وزیر سید منصور سادات نادری د دغه ښارګوټي د لګښتونو په اړه وویل:
ارزش مجموعی این پروژه
دی وایي دغه پروژې ټول ارزښت له شپږو نه تر 900 میلیونه ډالر پورې اټکل سوی دی. شرکت مکلف دی چې دغه ساختمانونو د هر متر مربع په مقابل کې 50 ډالر ورکړي، چې یوازې له دې برخې څخه شاوخوا 15 میلیونه ډالر د ښار جوړونې وزارت حساب ته راځي. په همدې حال کې د ولسمشر حقوقي سلاحکار او د کابل بانک قضیې تصفیه کولو ته د ټاکل سوي پلاوي رئیس عبدالعلي محمدي وایي چې دا د کابل بانک د اختلاس شوو پیسو د ترلاسه کولو لپاره تر ټولو اسانه لاره ده. د کابل بانک سهم لرونکی او مخکینی عامل رئیس خلیل الله فیروزي له تېر یوه کال څخه په دغه بانک کې د اختلاس له امله بندي و چې د دغه تړون له لاسلیک کولو سره اوس خوشي سوی دی. ښاغلی فیروزي د حکومت دا اقدام وستایي او ویې ویل چې هڅې کوي څو خپل پورونه ژر تر ژره ادا کړي. زده محکمه د وروستۍ پریکړې له مخې د کابل بانک څخه 120 میلیونه ډالر پور وړی یم. د کابل بانک د تصفیه له ادارې سره د تفاهم له مخې چې د ولسمشر د حقوقي سلاحکار په موجودیت کې لاسلیک سوی دی 40% پور مې ادا کړ او زموږ تړون د 2 کلونو لپاره دی چې باید خپل پور خلاص کړم. د سوداګریزو فعالیتونو د اجازې په ترلاسه کولو سره اوس شاید دا کار په 2 یا 3 کلونو کې وسی. سمارت سیټي په کابل کې په 8 شپېته جریبه ځمکه کې جوړیږي. د ښار جوړونې وزارت د معلوماتو له مخې دا پروژه به چې له مخې 4800 اپارتمانونه جوړیږي تر راتلونکو 4 کلونو پورې بشپړ سي چې پکې به 2500 کسانو ته د کار جوړولو فرصت هم برابر سي.
د بیا رغونې د چارو په برخه کې بیا د خوست ښار د ازادۍ مینې په سیمه کې د یو ملي پارک د پروژه چې 1.5 کال وړاندې چارې پیل شوې وې اوس په بشپړېدو ده. د خوست چارواکي وایي چې دغه پارک په جوړولو سره به د ښار د اوسیدونکو ډېرې ستونزې هوارې شي او دوی به وکولی شي چې د تفریح لپاره د ښار ته ورشي. د خبرونه دوه منې مایته ورسېدو وړاندې 2019 پروګرامونه لرو. د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دا ځل د کوچیانو ودونو څرنګوالي ته ځانګړی شوی دی. خو بیا به هم قسم سولمل ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
یوه بې پیلوټ الوتکه د کابل ښار ته څیرمه تېر ورځ مازدیګر مهال وغورځېده. په افغانستان کې د ناټو یو ویاند فرناندو استریلویل وروسته تر دې چې د الوتکه له غرونو سره ولګېده اورې واخیستې. د افغانستان ولسمشر د کورنۍ چارو د وزارت د ملي امنیت د عمومي ریاست لوی څارنوالۍ د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې او د بشري حقونو د استازیو ګډ پلاوی ګمارلی دی څو په غور کې د یوې نجلۍ د سنګسار د پیښو په اړه څېړنه وکړي. د خوست ښار د ازادۍ مینې په سیمه کې د ملي پارک د پروژې کارونه په بشپړې دودي. د دې پارک د ودانولو د شرکت مسؤل انجینیر یاسین وایي چې ډېر ژر به دا پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. افغان سیاستوال مریم منصف چې د کاناډا تابعیت لري د دغه هیواد د دولت د دیموکراتیکو بنسټونو وزیره وټاکل سوه. د پاکستان په ختیځ کې د لاهور ښار ته نږدې د یو فابریکې د بام د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 8 کارګران وژل سوي او 1.5 کسان لا هم د نړېدلې ودانۍ تر انبارو لاندې ایسار دي. نشې او شواهد ښیي چې د روسیې په هغه الوتکه کې چې د مصر په سینا ټاپو ځمکې راوغورځېده د اسلامي دولت ډلې بام ځای پر ځای کړی و. په بحرین کې چارواکي د 40 تنو د نیولو خبر ورکوي او وایي چې د دوی په فکر دغه کسانو په ایران کې له تروریستي ډلو سره اړیکې درلودې او غوښتل یې چې په بحرین کې بریدونه وکړي. او د ناټو سرمنشي وایي په سبا یوې لسیزې کې ناټو تر ټولو ستر پوځي تمرینات سرته رسوي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو .org. وړاندې د اساسي او بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې 2019 پروګرامونه درته خبرو. خو اوس یوه سیمه ییزه موضوع. په ایران کې یو شمېر کسان د استخباراتو له لوري نیول شوي دي او د دغه هیواد ولسمشر د کابینې غونډې ته وویل چې خلکو ته باید دوسیې جوړې نه شي او بېګناه کسان ونه نیول شي. ویل کېږي چې په ایران کې افراطیان غواړي چې د پارلمان تر انتخاباتو مخکې پر منځلارو فشار راولي. دغو انتخاباتو ته څه باندې 3 میاشتې پاتې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور له احمد شیبه راورو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د سپاه پاسداران انقلاب د استخباراتو د څنګې له لوري پر وروستیو نیولو انتقاد کړی دی. داسې ښکاري چې د یو شمېر کسانو توقیف د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره په جولای کې د ایران د اټومي تړون پر ضد سخت غبرګون دی او یو شمېر افراطیان غواړي چې د راتلونکي کال په لومړیو کې تر انتخاباتو مخکې سیاسي اوضاع ګډوډه کړي. په ایران کې اصلاح طلبان هیله مند دي چې د پارلمان او خبرګانو د شورا په انتخاباتو کې چې د فبروري په میاشت کې ترسره کیدونکي دي ډېرې څوکۍ خپلې کړي. په داسې حال کې چې روحاني او د هغه وزیرانو دا څرګنده کړې ده چې دوی له لویدیځ سره د شو اړیکو غوښتونکي دي، سخت دریځو په ښکاره ویلي دي چې د اټومي تړون نتیجه باید داسې نه وي چې د ایران اړیکې د امریکا له متحده ایالاتونو سره نږدې شي. د ایران ولسمشر تیر ورځ د کابینې غونډې ته وویل موږ باید خلک له کوم دلیل پرته ونه نیسو او یا د هغوی پر ضد دوسیې جوړې کړو او ووایو چې دوی د یوې شبکې غړي دي. تر دې یوه ورځ مخکې د سپای پاسران انقلاب د استخباراتو څانګې یو بیان خپور کړ او په هغه کې د یوې شبکې د غړیو د نیولو خبر ورکړ چې دا شبکه د دښمنانو له حکومتونو سره د دوی په وینا ارتباط لري. په بیان کې ویل شوي دي چې دا کسان له یوې میاشتې څارنې وروسته نیول شوي دي، خو په بیان کې د نیول شویو کسانو نومونه نه دي اخیستل شوي او سپاهي پاسداران انقلاب ویلي دي چې دوی به په راتلونکي کې د نیول شویو کسانو په اړه نور معلومات خپاره کړي. په تیرو دریو ورځو کې لږ تر لږه څلور خبریالان او د ایران د فرهنګ وزارت پخوانی مرستیال نیول شوي دي. همداراز د سپاهي پاسداران انقلاب د استخباراتو له لورې د یو شمېر نورو کسانو د توقیفېدو او هغوی ته د خبرداري راپورونه هم خپاره شوي دي. د نزار زکا په نوم لبنانی چې د کمپیوټر متخصص دی او تهران ته په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره تللی و، همداراز ایرانی ول اصل امریکایي سوداګر سیامک نمازی چې تهران ته د خپلوانو د لیدلو لپاره تللی و په وروستیو اونیو کې نیول شوي دي. دا کسان وروسته تر دې نیول شوي دي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي او یو شمېر نورو چارواکو پر واشنگتن تور پورې کړ چې هڅې کوي د ایران دننه نفوذ وکړي. خامنه‌ای پر چارواکو ژغ کړی دی چې له اټومي تړون راوروسته د امریکا د سیاسي او فرهنګي اغیزو مخه ونیسي او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب قومندان محمد علي جعفري هم روانه اونۍ له اټومي تړون وروسته د فتنې د خبرېدو خبرداری ورکړ.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از شما داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشر د حقوقو د تامین په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلومات لرونکو وګړو د څنګه مشر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب اشتراغلست.
په لومړي سر کې زه هم ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
صافی صاحب، دولت د بشري حقوقو د تامین په برخه کې څه مکلفیتونه لري؟
مخکې د دې نه چې د دولت مکلفیتونو ته راشو، باید ووایو چې خپل حقوق بشر څه شی دی. یعنې کوم حقونو ته موږ بشري حقونه ویلی شو؟ که څه هم په دغه مورد باندې کوم جامع او معنی تعریف وجود نه لري، موجود نه دی، خو بیا هم یو تعریف چې تقریبا ټولو ته د منلو وړ دی، هغه دا ده چې هغه حقونه چې انسان ته د انسانوالي په خاطر باندې لري، دغه ته بشري حقونه وي. یاره دغه حقونو ته یا دغه ازادیګانو ته ذاتی حقونه هم وي، ځکه چې دغه هغه حقونه دي چې بدون دغه حقوقونه یاره انسان نیمګړی دی، حتی نشي کولای چې ژوند وکړي. چې دغه حقونه هغه خپل ځانګړتیاوې لري چې دا صرف د انسان په خاطر انسان ته ورکړل شوي. په ده کې رنګ، جنس، دین، مذهب، جغرافیه، یعنی هیڅ پوله هم نه مني. اوس راځو دې ته چې دولت د دغه حقونو د پلي کولو دپاره کوم مکلفیتونه لري. موږ ګورو چې دولت اول مکلفیت د دولت دا ده چې دغه حقونه چې انسان ته د انسانیت په خاطر باندې ورکړل شوي دي، د دغه رعایت وکړي. دا حقونه باید رعایت شي. په دوم قدم کې باید دغه حقونه او ازادیګانې چې د خلکو دي، د حمایت او پلوی باید هم ولري. په ټولو برخو کې، او کله چې د حمایت او ملاتړ موضوع رامنځته کیږي، یعنی دغه حالت د تطبیقي حالت لري، چې یعنی دغه حقونه باید په ټولنه کې تطبیق شي. او کچیرې دولت وکولی شي چې دغه خپل مکلفیتونه په درست ډول د ټولو وګړو دپاره عملي کړي، نو هغه دولتونه یا هغه نظامونه، یعنی یو ښه نظامونه او د خلکو ته د منلو وړ نظامونه دي. او په دې برخه کې ګورو چې هر دولت کله چې جوړیږي هغه واضح خبره ده چې د خپل هغه درې قواوې چې مقننه قوه ده، اجرایه قوه ده او قضایه قوه ده، دې قوتونه جوړیږي چې هر یو د دولت دغه هر رکن په تطبیق او ملاتړ او رعایت د دغه حقونو کې خپل ځانګړي مکلفیتونه لري چې باید ادای کی.
د بشری حقوقو د ملاتړ او خوندیتوب په برخه کې کوم ډول ضمانتونه موجود دي؟
کله چې موضوع د ضمانتونو رامنځته کیږي یا د ملاتړ موضوع رامنځته کیږي، دولت په هر برخه کې خپل مکلفیتونه لري، یعنی هم داخلي قوانین لري او هم نړیوالو قوانینو ته چې کله نژمن شوی دی او په هغه باندې تعهد کړی، دولت خپل مکلفیتونه لري. یعنی دغه ضمانت، یعنی بهترین ضمانت د بشري حقونو دپاره قوانین دي چې مقننه قوه باید داسې قوانین وضع کړي چې هلته د تمامو وګړو هغه ذاتي حقونه چې دي هغه تامین شي او دوی وکولی شي خپلو حقوقو ته لاسرسی ولري. یعنی په دوه موضوعګانې دلته مطرح کیږي چې یو داخلي قوانین دي او بل هغه نړیوال قوانین یا کنوانسیونونه دي چې دولت هغه ته تعهد کړی. دلته دا مهمه نه ده چې دغه کنوانسیون دی او کدا یو ملي قانون دی. کله چې یو دولت یو کنوانسیون هم امضا کوي او یا یو ملي قانون جوړوي، په دواړو کې هغه مراحل لازم مراحل چې شورای ملي ته ځي او بالاخره توشی کیږي د یو قانون حیثیت ځانته نیسي، دولت په دغه دواړو برخو کې خپل مکلفیتونه لري چې دغه یو ښه ضمانت دی. که د مثال په ډول یو بشری حق مثلا اساسي قانون په دوم فصل کې نرا شروع کیږي، تر اخر د دوم فصل پورې د دولت مکلفیتونه د اتباعو په مقابل کې هلته ذکر شوی چې ډیر ښه موارد دي. او دغه قانون د اساسي قانون د تطبیق د پر اول قدم کې کچیر وګورو، جمهور رئیس مکلفیت لري د اساسي قانون د تطبیق او په هغه کې خپل سوګان یا قسم کوي چې به رعایت د دغه قانون د تطبیق یا د خلکو د حقونو د ازادیو لپاره قسم یادوي. او بیا رئیس جمهور په مخ کې د کابینه چې حکومت ده هغه هم د تجمن یو ضمانت کوي دغه حقونو چې دی باید دغه حقونه د خلکو ته هغه کې ورکي هغه کوم څه چې په قانون کې ذکر شوی. یعنی ډیر ښه ضمانت د بشري حقونو په مورد کې قوانین دي او ملي او بین المللي اسناد دي چې د هغه پر وړاندې کولای شي چې هغه خپل حقوق او ازادیګان شي د انسانانو دي په هیواد کې او په ټولنه کې هغه ته لاسرسی ولري.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی غشت تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زما کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وګو باندې بس لرو
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم شرغلاست صفای صاحب د ورستې پښتنې په توګه کچېری دولت په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا نه کړي، مدني ټولنې او یا هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې څه کولای شي؟
موږ ګورو چې کله دولتونه یا په خاص ډول یو چې حکومتونه اکثرا مایل تخلف دی، کله کله کېدای شي چې دی هغه لازم تدابیر چې دغه حقونو ازادیګانو لپاره ذکر شوی دی د عمل کې پیاده نکی یا دغه سرغړونه وکي یعنی څنګه کولای شي چې دغه قوانین او د ډیر خه تطبیق د پاره مدني ټولنې یا په خاص ډول د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څه کولای شي. کچیر یو داسې مثال ورکو چې په یو مورد کې چې یو حق ورکړ شوی یعنی قانون گذار د یو شخص د پاره یاد یو هیواد د تابعیت د پاره هغه لازم ګڼلې ده مګر هغه نه رعایت کیږي، حکومت هغه نه تطبیقی خملاتل نه کوي د حق نه، بلاخره شخص محکمه ته مراجعه کوي او محکمه باید حکم وکړي د دغه حق د رعایت او د دغه تطبیق په خاطر. فرض کوو چې یو داسې یو حالت راغی چې سرغړونه وشوه، تضمین موجود ده په قوانینو کې ذکر یا په قانونو کې ذکر ده یا ذکر نه دی، بعضې داسې حقونه شته چې کیدای شي چې په قوانینو کې ذکر هم نه وي مګر د یو انسان دپاره چې هغه ذاتي حقونه دي له هغه نه سرغړونه کیږي. یعنی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون کولای شي چې دغه حق د رعایت لپاره د دولت نه مرسته وغواړي، له حکومت نه مرسته وغواړي. فرض کوو چې دغه حق په تطبیق کې یا د رعایت دغه حق لپاره ستونزې موجودې دي او دغه حق نه تطبیقیږي، یا یو ملي قانون د صراحت هم لري چې دغه حق باید دغه شخص ته ورته ورکړل شي مګر نه ورکول کیږي. موږ ګورو چې د ملي قوانینو د پاره یا په د کنوانسیونونو د پاره که په خاص ډول د کنوانسیونونو موضوع ته اشاره وکړو، دولت مکلف دی چې د هر کنوانسیون د پاره خپل یو مشخص گزارش یا راپورټ نړیواله ټولنې ته یا مشخص کمیټې د توغې کې وړاندې کی او د دې تر څنګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یا مدني ټولنې هم د دې حق لري چې د دې د سیوري گزارش ترتیب کی، یعنی اصلي گزارش دولت ورکړي، د دې تر څنګه موږ هم گزارشونه ورکو. فرض کوو چې په یو مورد باندې کچیر د معلولینو د حقونو موضوع په نظر کې ونیسو چې دولت د معلولیت لرونکو وګړو کنوانسیون امضا کړی دی او غته تعهد کړی دی او تصویب شوی دی په افغانستان کې، وایي چې موږ معلولینو ته دغه کارونه وکړو، معاشونه هم ورکړو، کورونه هم ورته توضیح کړو، دوی هیڅ ستونزه نه لري، دوی ته د فزیکي لاسرسی موجود ده. په دغه ټول مواردو کې دوی خپل گزارش ورکوي، خو د دې تر څنګه یو گزارش موږ هم ورکو. کچیر زمنګ گزارش یعنی د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون گزارش دی دولت د گزارش سره یو شی اوسی، خدا د دې دولت موقف پر نړیواله ټولنه کې په دغه مورد کې لړیږي. او کچیر داسې حالت تر ازو چې دی هغه لازم کارونه چې یعنی د دغه وګړو د پاره لازم دی یا د دغه قشر د پاره لازم دی تر سره شوی نه وي، او موږ په دغه مورد باندې دادخواهی کړی ورته ورغلی چې دا به تضمین شي، موږ تبن د دې په خلاف باندې گزارش ورکو چې اصلا دغه کار نه ده شوی او دغه گزارش چې دولت ورکړي یعنی حقیقت نه لري. په دغه صورت کې د دولت موقف یا د دغه رژیم موقف په نړیوال ټولنه کې تر سوال لاندې راځي. نو د بشري حقوقو موضوع یو مهمه موضوع ده چې دولتونه باید همیشه یا په خاص ډول د افغانستان دولت، جمهور رئیس، حکومت دی باید ټوله ډیر پاملرنه وکړي د بشري حقوقو ته چې هغه انسانان ته چې کوم حقوقونه په قوانینو کې په نظر کې نیول شوی دي په ملي او نړیوال قانون نیکه دا رعایت کی او د دې د حمایت لپاره اغل لازم تدبیرونه په نظر کې ولري تر څو چې کوم گزارشونه نړیواله ټولنې ته ورکول کیږي هغه مطابقت ولري د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسول نظریات او گزارشونو سره او د مدني ټولنې د گزارشونو سره چې د افغانستان د دولت موقف نړیوال ټولنه کې خپل ځانګړی ځای ولري.
قدر منو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې وې داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه. تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېر اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. ما د کوچی لوم رزار کړی چې سبای اوري بلیږي دوی ترزینه. د ټولنې بیلابیل اوسیدونکي ځانګړي ذوقونه لري، ځینې په ځانګړي او یو ځای کې د اوسیدنې علاقه لري او ځینې نور بیا د کوچیانو ژوند خوښوي. کوچیان د اوسیدنې یو ځانګړی ځای نه لري، دوی په بیلابیلو موسمونو کې بیلابیلو سیمو ته سفرونه کوي او هلته ژوند غوره کوي. ژوند یې د ژوند په لومړنیو وسایلو سنبال دی. دا چې ژوند یې دومره ساده او ګرځنده دی، نو حتمی به یې یو شمېر دودونه د ټولنې د نور وګړو په پرتله توپیر کوي. موږ نننۍ خپرونه د کوچیانو د واده مراسمو او دودونو ته ځانګړې کړي.
کوچیانو ته مې ورکړه چې تور اوربل مې دل بند شمال وهینه. اوریدونکو، کوچیان هم د ودونو ځانګړي دودونه لري. د دوی ژوند تر ډیره حده په دښتو او د غرونو په لمنو کې وي. د ژوند له لومړی وسایلو برخمن، مګر له نوي وسایلو نه بي برخې وي. نو همدا لامل دی چې ودونه هم ډیر ساده دي. په کابل کې د کوچیانو ملک عبدالستار سره مو د دوی د ودونو پر دود خبرې کړي. هغه وایي کله چې یو کور ته بل کورنۍ د خپلوي د غوښتنې لپاره ځي، نو باید څو ځله لاړ شي.
په دریم باندې چرېش نو بدلې ورته یو دی دی بیا سبا په غورو کې چې په یو مرکه باندې ور کنه یو دوه درې وړي په ځاوي بدلغې نه بیا خورولو ورته بیا یو نه خورته ورکی چې دا واخله در میکړه. بیا کوژدې مراسم په دې نمونه دي چې بیا کم چاته چلو رکړي هغه دو سره کینی یره، یا لس نفره، یا شل نفره، یا دیرش نفره. زه در سره ولم نو بیا دامه قشل دیرش نفرو خرچه هغه د زوی پلارو کې.
د نوموړي په خبره اکثره وخت د دوی د ودونو بنسټ پر بدل وي او ډیر کم داسې پیدا کیږي چې هغوی دې په پیسو ښځه وکړي. سکینه کوچه یوه لغو پیغلو ده چې اوس مهال په کابل کې اوسیږي. نوموړي زده کړې هم کړي خو وایي چې خپل رواجونه او فرهنګ ساتي. له نوموړي مو د خپلوۍ د لومړنیو اقداماتو په اړه پوښتلي دي.
مونږ چې دسمال ورکو راشي ښځه سړی م راشي او ښځه م راشي، بیا وړکۍ نه خو ورکو لول وړکۍ دسمال ورکو یو دو پاکټ چاکلیټ کې کیږي چې هغوی لاړ شي بیا غټ دسمال پسې راشي. جوړه راوړي، جوړه راوړي، پنځه جوړه کالي یو د سرو ګوتې دا راوړي. چې دا راوړي بیا ورته مونږ دسمال ساسکو ښایسته په ګلانو په ځونډیو هر څه پکې وګڼو. ژاولې پورې دینو پورې ګډۍ خلک او سیل ورباندې کوي. سالیان ته په اوږه واچي هغوی هم ګډۍ روپی پشین دی اوس خوشاله.
اغلی سکینه وایي چې د خیمه واده ځانګړی کیف لري او تر ټولو خوندور بیا غوي چې د واده په شپه باران وشي. نو ما وړي د یو شمیر ځانګړو دودونو پاره هم غږیدلې.
بیا سبا ته سپین کالو ورغونه نه وي وی سي خیمو ته خیمو کې بیا د واده شپه یې پاسه باران راوړي او ټکارې خي پدری ما باندې نه وی راځيګه کې وړو کې لاس ور باندې وي وړو ور باندې لام د کې سوجي ور باندې وي بیا کورو ته ویلېږي. زمنګ راوای نه چې زوم راشي ویهی ګوري نه زو چې کله نکاو تړ بس یلا د واده پښپ به زوم ګور بیا چې د ورځې زوم راشي نه وي ته بیا هم ته مخ پټای څلور ورځې میړه نه مخ پټای خوخه خسر نه مخ پټای لورونو نه هرګانو نه تا وي خپل کار کوي.
55 کلن رفیق د ناوې د جامو او د تیاری پر راتګ کېدلې. نو موري وای
دا رواج چې ډیر ګڼ ګڼ کمیسونه کول ګیبي پرتګونه بوتلې غټ غټ وو سفر واجونه لم باندې تلې دي وسار سره کوشش کوي چې سپک شي واغوندي وو چې څوک مالدار کوچان دی او اوسم امغه خپل رواج نه د پرې کې دې ته ځ خپل ما رانیم ګور په خوان خیاط او نشه وو هم دغه نه ماشین وو هم دغه خزه بناسي یو غریبانه نه وو دې پلاني واده د سکل خیر یو کال مخکې به دا کالي ګندل باندې شروع سره کړی وو. امباځه مسلکی خزه به وځي دا سره کم جوړي هغه به راوځي چې بل ټولي سره د نارینه او کالیم د خزو باندې دا نستوري به داسې پراخ پراخ آزاد وو پاتې به آزاد آزاد وي. یعنی باور کو چې توسټه پوری ورته ګندل ته خولي پوری ګندل خپل به مواد ورو په خوا د سرخی د ودا وې سپیده ده دا اوس خو ورته بل شي وایي سرخی د سپیده سوزنګ به راوړ خالونه به دړی به ورتلی دا ضرورت باندې کاغذ وو دا به ورته ناوې ته به پردن کنډه دې سردلو کنډ دا به خیش کړی و دې سر باندې بیښتو به ورته ووهه بیا به دا ضرورت کونه به باندې سری کول. نو اوس ما ته چورته دوی خو دا اودس هم نه کېدل دې شانو سره دا خو یې اخیر کړي وو دا غریبانان ډېره غټه خبر به دې روغنیموی وسې روغنیموی به راوړې ناوې ته به روغنیموی خامخا راوړل کېده.
دی وایي چې کله به کوژدنه وشوه نو په هره دښته کې به چې څومره کوچیان اوسېدل په شریکه به یې د واده لپاره تیاری نیوه.
زموږ کوچیان به په اشر باندې غره ته تلل غر نه به لرګي راوړه چې د پلاني واده د ورځان دا به ګېډه ګېډه خس ورته وو ښه خلک اتفاق هم درلوده یو صمیمیت هم درلود داسې نه وو چې ته خپل یو زه پردی ټول قوم والا که د پلاني د زوی واده ده لاړ شئ غر نه خس راوړي هر یو به روان وو ګېډه به رفشا کړې خس به یې واچو بیا به یې توپک راواخیست نښې به یې ویشتلې ډزې به یې کولې سره.
په کابل کې د کوچیانو ملک عبدالستار بیا وایي چې په ودونو کې به دوی کورت او غټې وریجې پخولې مګر اوس دغه دود تغییر کړی. دا چې دا څه ډول تغییر دی لاغه به واورو.
ما خپل زوی ته واده کاوه د پیازې روانې پخه پېښور کې ښځه کړې وه دلته جراغ له بازوی ته مین مالې لږ خرڅه دې کړې ډېره کړې ده هغه ازبکي ورته که سبا لاوس دی اوس لا اکثره ازبکي را پیدا شوي دي څوک ازبکي پخوي څوک کشمش پله ورته وایي هر څه دغه پخوي پخوا به کوچانو چا غټې وریجې پخولې چا به ورور کورت ورته سولوله اوس نه کورت شته او نه هغه غټې وریجې شته بس همدغه دو پیازې دي او بس همدغه کارونه یې نن خو یو د بل نه ځان کله کموي.
دا چې ناوې دې زموږ کور ته څه ډول وړل کېدله او څه تغیرات پکې راغلي دا نه به هم ملک عبدالستار راته جواب کړي.
مخان وخت هم تللی دا سونه وخت هم تللی په داسې موټرو کې خو وړیم نه چې هغه داسې ارزان بیه موټرې دا پنځه ویشت زره دېر زره ډالرې چې قیمت نه وي په هغه کې وړیم نه د پنځه زرو یې ګل پوش کوي د لس زرو یې کوي د پنځه زرو یې کوي د سلو یې کوي هر څومره زه کوي همغسې کېږي. پخوا وختو کې خو کجاوې وې کنه یو کجاوه به یې دې پلو تللی وو یو به یې دې پلو تللی وو په پړو ناوې به یې په یو کې کېنولې وو ناوې کوم خپل څوک وو کوم نجلۍ به وو هغه به یې بلې خوا کې کېنولې وو دې به اوښ خوب روان وو اخره به پسې کوچانو ورو څوک به ګډې دا وو چا به ډولونه واله دغسې کار وو اوس خو د موټر کار دی کمرې پیدا شوي دي هغه ټپ والا موټر کې یو ورته ولاړ اوس دغسې معامله ده.
پنځه دېرش کلنه کوچۍ چې د نوم له ښودلو ډډه کوي له موږ سره یې مرکه کړې ورته واک به شو.
دوه کاله بیا ناست وم بعد دوه کلونه بعد زما بیا واده شو زما دغه واړه وه بدلي مې زه غټه وم سړی مې غټه اوس چې دي لکه زری ورکو زری واده کو یا سړی لندن کې یا دنیا ډېره یې اوس پاتڅه دغه شو.
تا واده کې څو جوړه کالي درته اخیستي وه؟
ښه ډېرو.
څو جوړه؟
لس جوړه به وو لس دوی کړي وو لس مې مور کړي.
ټوټه چې و څه رقم
وه؟ ښې ښې ټوټې وې هغې وخت کې لکه زه چې بدلېم هغې وخت کې ښه ټوټې وو پشې
چی وه
مخملونه وه لکه هغې وخت کې دا لمندارې غوندې ټوټې وې دا زموږ کالي.
بیا دا کور کې ته خپله وګنډل خیاط وګنډل؟
کور کې مونږ وګنډل.
او د واده د ورځې کمیس دې څه رنګ وه؟
سپین رنګ.
څه رقم یې ګنډلی وه؟
خپل هم کور کې ګنډل.
څو متره ټوټه پکې تللی وه؟
څلور متره. اول تر اخره زموږ کمیسونه یو پخواني کمیسونه بیا لس متره اته متره.
تکرار دې چې وه؟ شال و ګاز و؟ څه رقم شال؟
سپین شال و سپین پرتوګ سپین کمیس.
ولې شین شال نه و؟
نه
تا سپین رواج ده؟
سپین رواج.
آقا دی واده کالی دی بیره واده ورسته ما غونده کنه؟
ای غونده هم
به تا واغسته واده ورسته چون رو وقت؟
دیر وقت پوری مغسته
زور دیکه؟
خمی زور
او دی نیکا کالی دی سرقم و؟
شنا
آقا تسول؟
آقا نیم سرقم
لاسو پی در باندې سره کړل
خویند مرام
سره قمه سره کړل
دی زپور
زیورات را تو کوم شاینه در تو واخستل
لکه هغه وخت یو چار ګل راواجو د پوزي وس غوغو علیګان یا میلونا ټیکی بنگړی ګوتی لاسو پینزو شپګو اوس دی دی شاینه شو هغه ما وخت یو چار ګل
یو چار ګل
یو چار ګل او پاولی مشاده لکه هغه وخت ډیر زیات شاینه زمنګ د مورو زمنګ وخت بیا کم شو اوس ټولی تیلالی
تلادی
ټول
دا فیشان د مخ باندې وکړه د واده په ورځ کنه چادر باندې وکړه چې وکړه څه رقم شیان
خويند مې وکړه هر شی نه په منګه وکړه نو مور وخت کې مو هغه زریګان هغه شی نه اوس منګه وخت کې نو دا لکه وسانی رواج کې جوړ کړ
بیا چې کله وړلې بل کور ته کنه د خسر کور ته دی پچیش کې بوت للی
دارسنه تور خام پوری زموږ د پلار کور موټرو بیا تور خام کې مزما بدلی ولاړه به خراب استل
دارسنه ګل پوش کړې ما
نه ګل پوش چې
څه رقم و
هم د ساده
ساده و ولې نه ګل پوش
خو لکه د شپې وخت روان شو
نه کېده نو د خاوند دې څه رقم کالي کړي وه؟
خاوند مې ښه ښایسته سپین شاو کالي کړي وو تور خام کې راته والا
یې خانې تا ورته ګنډلی وه؟
نه نه
څهرقم
خراب واچ نه شته
خپله یې کوي. بیا له واده وروسته کوم بل مراسم هم لرئ؟ تخجمي ومه؟
نه نه هغه موږ نه لرو هغه موږ کې رواج نه شته. درېیمه ورځ چې شي راجیګه شو خپل د کور کار شروع کړو هغه موږ کې نه شته چې دا تخجمي وکړو دا وکړو دا وکړو اوسه پوری ممکنش.
لیکوال او ژورنالیست محمد زبیر خاکسر وای چې د کوچیانو د ودونو لپاره هنرمندانو ځانګړي سندرې او ځانګړي کمپوزونه جوړ کړي دي.
کوچیان په ودونو کې یو ځانګړی سبک لري، اته په موسیقي کې، په سندرو کې، اته دغه د موسیقي په آلاتو کې د کوچانې اتن، او د دې په څنګ کې ګڼ شمېر هنرمندانو، اته شاعرانو اتنیزې پکې ویلې دي. هوټلونو کې چې موږ تاسې اورو ګورو، اته په راډیوګانو کې ډېر طرزونه د کوچیانو د ودونو لپاره ویل شوي دي. د پکتیا او د پکتیکا د هنرمندانو سندرې ډېرې زیاتې کوچیانو ته ورته موسیقي پکې کارول شوې ده. ټپي چې د افغانستان په ادب کې شاعر نه دی معلوم، مګر کوچیانو د پاره ویل شوې دي، انجونو د خوانه ویل شوې دي، نارینه د خوانه ویل شوې دي. البندونو کیسې پکې کیږي چې مورې کوچیانو کې مې ورکاو چې د سهار اورې بلیږي دوی تریزینه.
د نوموړي په خبره چې نام نه یو د کوچیانو پر دودونو هم اغیز کړی، او اوس د کوچیانو په ودونو کې د پخوا په څیر موسیقي نه غږول کیږي.
درنو اوریدونکو، دا مندر اتک په هیلان نه نه خبرونه پای تر رسو. زما خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. د خویا ته